شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوې ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چېشته اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته، مینې ارزښت ته، احترام ته او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. او بل دا کیسه چې کله پای مومي د دې ولت دا ده چې شک موضوع ده، چې دلته هلک چې امین نومیږي په نجلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکه خرابې سي، خو برعکس دلته نجلۍ تل کوښښ کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه له منځه تللو څخه وژغوري، خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي. او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه یې مکمل له منځه ولاړه سي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریف دغه پنځونه ډیر عالی وا او ډیر خوندور ټولګه و دي لندو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې، نو خبرې و پکې، په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی، یا هم دوی لکه مهاجر شوي دي اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي، لیکوالي وکړي، نو هیله دا ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې وه چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېږدوي او په پای کې لوستونکی حیرانوي. خو د اخلي عزیزی په باور د شریف شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اخلي شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو یې ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اخلي شریف یو هیڅ د ژوند یو پیښه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ور په زړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر ښه نه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیست. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت دې له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اخلي شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ور سره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ور سره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ور زړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي، خو سمدستي به شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونې په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان نیازي او شعر د دوی په شخ.
موسیقی یاره غږ می په ډبرو لګیدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوی، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چینه می په نظر کې ماته شوی. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی، درېدي ماته پیاله نسکوره یخي، د خیام د لاس مینا لکه هنده وه، سرو سکروټ وکړه لمبه نسکوره یخي، له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم، له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم، چای کسې پر ایرو یخي تله کېږي، ته به وایه چې اوبه ورپسې ژاړي، اور ته راشي ودرېږي وچړپېږي. ژوند د تا قامت کې څومره ډېر تازه دی، څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ور الوتی، چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې، غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو د پیلوځي، دا ځنګل یو ځل اوبه شي. یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له ښاغلي نیازي څخه مننه چې دا نسمې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی و. مخکې تر دې چې د منزی غفور زی شعر له دوی څخه واورو، د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شمه لمبې وکړم که څه وکړمه، ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړمه، سم له سهاره یې تر دره رسېدلی یمه، تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړمه، چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو، اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړمه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، نور درته ټیټ شمه سجدې وکړم که څه وکړمه، څادر مې نشته او ساړه بې وسي نه پیشني، مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړمه، څومره زهم د بې حسو بې ضمیرو په شان، لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړمه. اوس هم د منزی غفور زی شعر د دوی په شخ.
خورا عجیبه بی حسی ده او ماخام هم دی، خورا عجیبه بی حسی ده او ماخام هم دی، د زړه درزا ده موسیقی ده او ماخام هم دی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، درد یوازې بې دردی ده او ماخام هم دی، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خوا په خوا ناست یو مجبوری ده او ماخام هم دی، دراز و نیاز او ډک زړګی د تشغل وخت دی، دراز و نیاز او ډک زړګی د تشغل وخت دی، باران وری کی خاموشی دا او ما خام هم دے نا زد چا نا سوک زما پوینا کلا پوشول نا زد چا نا سوک زما پوینا کلا پوشول خوخمی زکا زانزانی دا او ما خام هم دے لمبا ورزی کنا گڑی گی بزرور بدریاب لمبا ورزی کنا گڑی کی بضرور پا دریاب لمنزے سرا سیالی دا او ما خام ہم دے لمنزے سرا سیالی دا او ما خام ہم دے
آزادی رادیوی مجلہ ل آزادی رادیو سے خبرے د خبرونه پرې برخه کې د وی زړی کلتوري میلی او سپورت پاړه د سانګلوبې د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي په غزنی پکتیا پکتیکا خوست زابل میدان وردګ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دودې د سانګ د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګ وهل او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري پامدی ولسوالی کې د اکتوبر په 14مه د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي تر سره شوه په دیاړه راپور لرو
سیمایزو لوبو ته د ودی او پرختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګې دودیز لوبه د دریو ولسوالیو او د نهو لوبډلو ترمن د دغه ولایت ګیرو ولسوالی په پنی بازار کې وسوچي شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې و د سانګې وهنې دغه سیالي ته د سیمې د سلګونو نندارچانو ترڅنګ په غزنی کې د اولمپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو د یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي د لوبي په پای کې بریالي لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول د زیاتوي د دغه سیالیو مخه سیمایزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي
یو ورځ دغه سیالۍ د مدرلو چې انداړو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرولو سره او دریم مقام دی دیاکولو سره او دغه سیالۍ چې پلار چول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلار چول سوی وو
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلی سانګې پرې وهلی شي د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لکو تر 2 میلیونو افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی رباب شغوی کمپوزونه جوړوي او سندرې وایي دی د وزیرستان د رسمک دی نن سبا په متحد عربي اماراتو کې ژوند کوي د ازادي راډیو د مشال په څانګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي داسې نه بس ماشوم مو پن به راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او دغه سره به بیا ما هم اورېدلې زما به هم داسې شوق پیدا کېدو خوند به کوو هغه کوشش به مې کوو نو پلار ته به خوند ورکړو هغه به بیا ماته وی بار بار به وی پلانیزم زما وکړه. بس هغه شوق چې روان شو تر دې دمه بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغسته. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پرې غلطوو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پرې ورتېروو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه هم وایو، که ډېر هم څه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې د هماغه سبت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جانه، دغه هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلی دي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزل و، ډېر زه ورته د غزلو پاچا وایم. او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تې نه دی، او د نن سبا بیا باچا جی دو خو داسې دي که نه چې هغه هم په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي، او داسې نور هم دي ډېر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد المیر استاد دو چې و، او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګری والله چې څومره و داسې ما ډېر زیات خوښېږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اورېدونکو ته وړاندې کوو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوئ؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولی یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی. فکر کوم شاعر خو ماته کنفرم نه دی، ممکن چې زه کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي شاعر یې څوک دی. خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات خوښه ده، استاد شاولی زمزمه کړی، ویل دی ډیر ښه ویل دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه ښه ووایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ انشاءالله.
ښه به وایي.
پیاله نس کو روم دے تشوما خودینا، پیاله نس کو روم دے تشوما خودینا، قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا، قسمت بدلوم دے قبل و ما خودینا. او خالق می کرے سجد لندا پیدا کرے، خالق می کرے سجد لندا پیدا کرے، ہے تندیاو ماتوم دے لگو ما خودینا، تندیاو ماتوم دے لگو ما خودینا، اے زخمونا اے زخم نہ دو حبیب دی د طبیب کو چتن زما، زخم نہ دو حبیب دی د طبیب کو چتن زما، پرہارا شڑم دے رغوما خودینا، پرہارا شڑم دے رغوما خودینا، پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا، قسمتا بدلوم دے قبل ما خودینا.
دا خسته زمزمه چې تاسو واره ده، دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې وه، او شعر فکر کوم د جهانی صاحب. دا میرویس جان، نو مسافرۍ کې څومره زمینه برابر درته چې د موسیقۍ بندرونه جوړ کړي؟
امیر جانه، بس دلته مسافرۍ کې هم مونږ ملګری لرو، بندارونه لرو، کسان لرو، خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو په هغه وخت نشو یوځای کېدای، نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیانې وي، دلته هغه کمې دولتي چوټیانې چې وي هغې کې بیا مونږ رایوځای شو، بندارونه ولرو یا چکر ولګو یو ځای ته، ټول هم دغه د موسیقۍ ملګري راټول شو، هغه څومره سم چې زده دي هلته یې د ځان یو یو بل سره شریک کړو، هغه د زړه تنده پرې ماته که نه. دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې زه بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخلم هغه خپل سوی د مسافرې هغه بوت چې دی هغه پلک سپک
کله چې د رباب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي. د آدم خان رباب ډیر مشهور و.
امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده. نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دی. نن تر دې هده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دي کوم هغه آلې چې دي د هغوی سره سم غږیږي. استاد همایون ساخي ته وګوره هم دا وخت نه را روان دی. نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب یې دغه وخت نه را روان کو زمونږ غ شو کې د سجاري وساتو تر ننه پورې چې رباب دې ته ورسېد.
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دې وبخښي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر ښایسته غزل ویلې. کزه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته د خوړان دی نه کې
قربان امیر جانه زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم. نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړې تاسو ته غوښ شي په دې هیله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي.
تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې تر څو با پچل ول باندې قدم را سرګ دے لا سونا با پدروغو په قسم را سرګ دے پپټا درقی با سر لاس د فساد ورکړي پپٹا درقیبا سارا لاز د فساد ورکڑی خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چه شرد تا ہم دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچل ول باند قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستی او ترسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندري سره چې شاغل افغان زمزمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا شدیدي
ترسو کچل مل باندې قدم را سرګی دی لا سونا با پدرو پا قسم را سرګی دی بدید سپین خلی پتما تما مشما آخر بدید سپین خلی پتما تما مشما چشتی تہا ملد دردوں غم را سر گئی چشتی تہا ملد دردوں غم را سر گئی درستو باپ چل ولبا دے قدم را سر گئی لاسو نبا پدروب پائے قسم را سر گئی انتظار باندی سبا شیدی نیر آئے انتظار باندی سبا شیدی نیر آئے وادی شدہ بھی ساگتی قدم را سرگی وادی شدہ بھی ساگتی قدم را سرگی باپ چل ول باندے قدم را سرگ لاسو نہ باپ دروب پا قسم را سرگ باپ چل ول باندے قدم را سرگتی لاسو نہ باپ دروب پا قسم را سرگتی پما کمی پھر دونوا مسلائے وفا دن چیپ ما کمی پھر دونوا مسلائے وادی منس کی دلو خدا قلم را سرگ دیئے وادی منس کی دلو خدا قلم را سرگ دیئے باپ چل ول باندے قدم را سرگ دیئے لاسو نہ باپ درود پا قسم را سرگ دیئے چل ول باندے قدم را سرگ لاسو نہ باپ درود پا قسم را سرگ پتا اندر رقیب ما سرا لازم فساد اوتري پپتا درقي ما سرا لازم فساد اوتري کارتی گا دستلہ دستلم را سرگ دے کارتی گا دستلہ دستلم را سرگ دے پر تو باپ چلو